360 में پاکستان کی معاشی مشکلات، غذائی عدم تحفظ نے کم از کم 22 پاکستانیوں کی جانیں لے لیں۔ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئٹہ کے شہری سمگل شدہ ایرانی اشیاء کی مارکیٹس کا رخ کرنے لگے۔
پہلے ہم لوگ جو ہے پاکستانی اسٹور سے راشن خوردونوش خریدا کرتے تھے۔
اور چلیں گے سندھ کے گاؤں اور جانیں گے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔
دوسرا گاؤں والا بول رہا ہمارے کو بنوا کے دو۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں حالیہ دنوں میں مفت آٹے اور راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ سے کم از کم 22 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ملک میں کھانے پینے کی اشیاء سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے سال کی نسبت 50% مہنگی ہو چکی۔ ہلاکتوں کی وجہ بننے والی بدنظمی اور بھگدڑ کے واقعات حکومت کی مفت آٹے کی تقسیم کے مقامات پر بھی ہوئے ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت ضرورت مندوں میں سستی اور مفت خوراک بانٹنے والوں کے پروجیکٹس کے دوران بھی۔
یہ عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی نظم و ضبط نہیں ہے۔
اس رمضان کے اندر دوسرے روزے کو یہاں پہ جو ہے وہ ایک کیوس سمجھ لیں آپ کریٹ ہو گیا تھا، کافی سارے لوگوں نے جو ہے وہ چھینا جھپٹی اور ٹینٹ کو کھاڑ دیا تھا۔
سستے اور مفت راشن کے حصول کے لیے عوام کی یہ مایوسی انہیں درپیش کس قسم کے سنگین معاشی مشکلات کو ظاہر کرتی ہے، اس پر مزید بات کریں گے شو میں آگے چل کے۔ لیکن اس وقت بات کرتے ہیں سیاسی تناؤ اور اداروں کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والے ان دو بڑے بحرانوں کی جن پر اس وقت حکومت کی زیادہ تر توجہ ہے۔ انتخابات کرائے جائیں یا نہیں اور کب؟ حکومت اور اپوزیشن کی توجہ اس ایک ہی سوال پر مرکوز محسوس ہوتی ہے۔ کل سپریم کورٹ کے انتخابات کروانے کے فیصلے کو حکومتی اتحاد کی طرف سے مسترد کیے جانے اور قانونی آپشنز پر غور کے بیان کے بعد سیاسی بحران مزید سنگین ہو گیا ہے۔ دوسری جانب سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کے سربراہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے ماہرین کے مطابق آنے والے دنوں میں اس بحران کے مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ پاکستان میں عدالت عظمیٰ اور حکومت کی لڑائی ایک ایسے وقت شدت اختیار کر رہی ہے جب ملک کی معیشت کو ایک بہت بڑے بحران کا سامنا ہے۔ ورلڈ بینک نے معیشت کی خراب صورتحال کے پیش نظر رواں سال کے لیے پاکستان کی معیشت کی شرح نمو یا گروتھ کی اپنی پیشگوئی کو پہلے سے بھی کم کر دیا ہے۔ عالمی ادارے نے اکتوبر میں کی گئی رواں مالی سال کے لیے پاکستان کی 2% کی شرح نمو کی پیشگوئی کو کم کر کے 0.4% یعنی آدھے فیصد سے بھی کم کر دیا ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق پیشگوئی میں یہ امید شامل ہے کہ پاکستان کی آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ فنڈز کی اگلی قسط کے اجرا کے لیے ڈیل ہو جائے گی۔ پاکستان کو اس وقت ادائیگیوں کے شدید عدم توازن کا سامنا ہے، جبکہ اس کی آئی ایم ایف سے 1.1 ارب ڈالر کے فنڈز کے لیے بات چیت کا بھی ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ ورلڈ بینک نے جنوبی ایشیا کے خطے کی مجموعی شرح نمو کے لیے بھی اپنی پیشگوئی کو 6.1 سے کم کر کے 5.6% کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ انتہائی غریب طبقے کے لیے غذائی عدم تحفظ کو بڑھا رہا ہے۔ باقی مسلم دنیا کی طرح پاکستان میں بھی رمضان کے مہینے میں فلاحی کام میں تیزی آ جاتی ہے، لیکن اس سال رمضان کے مہینے میں حکومت اور کئی دوسرے چیریٹی ایونٹس اور پروجیکٹس کے دوران بدنظمی اور بھگدڑ کے افسوسناک واقعات بھی ہوئے۔ محمد ثاقب نے کراچی میں دو سماجی کارکنوں سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ملک کے موجودہ حالات میں انہیں اپنے فلاحی کاموں میں کیسے چیلنجز پیش آ رہے ہیں۔
یہ کراچی کے علاقے جیل چورنگی کے مناظر ہیں، جہاں پر ایک بہت بڑی لائن آپ میرے عقب پہ دیکھ رہے ہیں خواتین کی، اور یہ خواتین کی جو لائن ہے وہ اس اسٹال کے باہر لگی ہوئی ہے جہاں پر پھل صرف 10 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو جمع غفیر رش دیکھ رہے ہیں، یہ رش اس وقت شروع ہوتا ہے جب یہاں پر اس سیل کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سے قبل گھنٹوں پہلے لوگ لائنوں میں لگ کر اس کا انتظار کرتے ہیں۔ آخر اس کا انتظام کرنا کس قدر مشکل ہے، آئیے جانتے ہیں اس تنظیم کے لوگوں سے جو یہ سارا انتظام کر رہے ہیں۔
یہ جو فروٹ اسٹال ہے جو سبسڈی ہم لوگ لگاتے ہیں، اس کے اندر ہم لوگ عوام الناس کے لیے ایک سبسڈی لے کے آتے ہیں، جس میں ایک شاپنگ بیگ جس کے اندر 6 کیلے 3 سیب اور 1 خربوزہ ہوتا ہے جس کا اپروکس ویٹ 2 کلو ہوتا ہے، یہ ہم 20 روپیز کے اندر لوگوں کو دیتے ہیں سبسڈی میں۔
یہ عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی نظم و ضبط نہیں ہے۔
اس رمضان کے اندر دوسرے روزے کو یہاں پہ جو ہے وہ ایک کیوس سمجھ لیں آپ کریٹ ہو گیا تھا، کافی سارے لوگوں نے جو ہے وہ چھینا جھپٹی اور ٹینٹ کو کھاڑ دیا تھا۔ اس دن بھی جب یہ ساری سچویشن کریٹ ہوئی، ہم نے
کافی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی, ہم چیخ چیخ کے سمجھا رہے تھے کہ دیکھیں یہ سارا فروٹ آپ لوگوں کا ہی ہے, مطلب آپ لوگوں نے ہی لے کے جانا ہے, ہم آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ دھوپ میں کھڑے ہوئے پوری ٹیم والے, لیکن وہ اس دن ان لوگوں نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا. تو اس وقت ہمارے لیے بالکل ایک نیو تھا کہ ہم نے جو ہے اپنے سامنے اپنے اسٹال کو بالکل لٹتے ہوئے دیکھا کہ یہ فروٹ ایک ایک تھیلی کے لیے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں, مار رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اس دن کراچی کے اندر جو ہے وہ کوئنسیڈنس نہیں تھا, ملٹیپل جگہوں پہ جہاں پہ اس طرح کا کام ہوتا ہے وہاں پہ سیم ڈے میں اس طرح کی چیزیں اٹیمپٹ ہوئی تھیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہم نے سوچا, ہم کافی ڈس ہارٹ ہوئے کہ یار اب جو ہے وہ شاید ہم یہاں پہ نہ لگائیں فروٹ اسٹال. لیکن رات میں ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے یہاں پہ لگانا بند کر دیا تو کافی سارے لوگوں کے دسترخوان پہ جو فروٹ یہاں سے پہنچتا تھا وہ نہیں پہنچے گا. تو پھر ہم نے جو ہے وہ پولیس کو آن بورڈ لیا الحمدللہ, اور اس کے بعد پھر کام دوبارہ اسٹارٹ کر دیا.
ویسے تو سال بھر ہی, لیکن خاص طور پر رمضان المبارک میں ہمیں بہت سی فلاحی تنظیمیں اور ادارے سرگرم نظر آتے ہیں. کہیں لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہوتا ہے اور کہیں انہیں اشیاء ضرورت ارزاں داموں فراہم کی جا رہی ہوتی ہیں.
میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے رائٹس کے لیے آواز اٹھانا بہت مشکل ہو گیا ہے. بات بات پہ مافیاز ہیں, اور وہ مافیاز چھوٹی موٹی نہیں. کل ایک چینل والے نے جا کے, وہ میری مہم کا حصہ بن گیا, اس نے جا کے ٹی وی چینل, بڑا چینل, اس نے جا کے صدر میں لوگوں سے پوچھا کہ ایک بوڑھی عورت سے, 55 سال کی عورت سے پوچھ رہا تھا کہ یہ پھل سستے ہیں مہنگے, اس نے بولا بہت مہنگے دے رہے ہیں. تو نہ صرف اس عورت کو دھکے دیے گئے, اس شخص کو چھریاں ماری گئیں, گلے پہ نہیں لگی, آنکھ پہ لگ گئی, بچ گیا. تو پھر کسی عام آدمی کو کیا کیسے ہمت لائے گا؟ عوام کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا. کس کتنے لاکھ خاندان اس وقت بغیر سحری کے روزہ رکھ رہے ہیں, بھوکے ہیں, کسی کو فکر نہیں ہے. کتنے لاکھ گھروں کے اس وقت بورچی خانے خالی ہیں, پتیلیاں خالی پڑی ہیں, کسی حکمران کو فکر نہیں ہے. بولے نا, اگر ہے تو ایکشن کر کے دکھائے. تو بات یہ ہے کہ کوئی تو مافیا سے خلاف کھڑا ہوگا. تو ہم نے اسٹیپ لیا, جتنے دن ہماری زندگی میرا پیچھا ہوا, میرے گھر تک آئے, میں نے ویڈیوز لوڈ کر دی, تو میں جتنا اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں ڈال رہا ہوں بھائی.
مفت آٹے کی تقسیم کے سینٹرز پر بھگدڑ اور اس سے ہونے والی ہلاکتوں پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے, اور حکومت پر تنقید بھی کی ہے اور مطالبہ بھی کیا ہے کہ تقسیم کے سینٹرز پر انتظامات کو بہتر کیا جائے. چند روز پہلے کراچی میں ایک فیکٹری میں مفت خوراک کی تقسیم کے دوران 11 افراد کی ہلاکتوں کو بھی کمیشن نے الارمنگ قرار دیا. دوسری جانب ماہرین ان واقعات کی ایک بڑی وجہ ملک میں شدید مہنگائی سے عوام میں بڑھنے والی مایوسی کو بھی قرار دیتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر عابد سلیری سے, جو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں, اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عابد, خوراک کا عدم تحفظ پاکستان کے لیے نیا نہیں ہے, لیکن چیریٹیز کا کھانا لوٹ لینا اور بھگدڑ کے ایسے واقعات یہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. کون سے فیکٹرز ایسے ہیں ان واقعات کے پیچھے یا جو نئے ایڈ آن ہوئے ہیں ان میں؟
دیکھیں, رمضان میں ہمیشہ سے مہنگائی ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ اس مہنگائی میں دو ایکسٹرنل فیکٹرز شامل ہیں. ایک تو سیلاب کی تباہ کاری ہے, جس کے نتیجے میں اگر آپ اس وقت کی اسیسمنٹ رپورٹس دیکھیں تو کہا گیا تھا کہ تقریباً 8 ملین جو افراد ہیں وہ نئے ہیں جو کہ غربت خطر غربت سے نیچے آئے. اور دوسرا یہ روپے کی قدر میں کمی کے ساتھ, ڈیپریسیشن کے ساتھ انرجی کی قیمت میں اضافہ, الیکٹریسٹی, پیٹرول, ڈیزل, اس کی وجہ سے لوگوں کو اس وقت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ گھر کا کرایہ دے یا وہ ٹرانسپورٹ کی جو ہے وہ اخراجات وہ پورے کریں یا وہ کھانے پینے کے اخراجات پورے کریں. اور اس میں جب بھی کوئی اس طرح کا ان کو ونڈو نظر آتا ہے یہاں پہ کہ کوئی سبسڈی دی جا رہی ہے یا جہاں پہ کوئی مفت تقسیم ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ لوگ ضرورت کے وجہ سے وہاں پہ پہنچیں گے. اب چونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, سپلائی بہت کم ہے, یا تو اس کا ایک جو میکنزم پہلے سے اسٹیبلش تھا, آپ کے پاس بیر زیر انکم سپورٹ پروگرام کا پورے ملک کا ڈور ٹو ڈور ڈیٹا موجود ہے, کمپیوٹرائز نیشنل سوشل اکنامک رجسٹری, اس پہ ڈگنیفائڈ طریقے سے لوگوں کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر جو ہے وہ کی جا سکتی تھی ان کے موبائل فونس کے ذریعے ان کے بینک اکاؤنٹس میں, یا ان کو کہا جا سکتا تھا کہ وہ آئیں اور مقررہ وقت میں آ کے پیسے لے لیں. اب اگر وہ نہیں, اور حکومت جو ہے وہ آپٹکس کی طرف جائے گی جس میں کہ آٹا بانٹنا, چونکہ اس میں فوٹو شوٹس بھی ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ بھی چلتا ہے کہ جی آٹا بانٹا جا رہا ہے لائنوں میں, تو وہ ایک ظاہر ہے کہ اس میں حکومت کی نیت جو ہے آپ اس کو شک نہیں کر سکتے کہ حکومت ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن اس کو مینج کرنا 220 ملین آبادی کے ملک میں وہ پریکٹیکلی امپاسیبل ہے. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ
حکومتوں کی عابد حکومتوں کی ذمہ داری اپنی جگہ, جس طرح سے آپ نے مینشن کیا کہ ڈیفینیٹلی حکومت کے پرسپیکٹو سے جو کیا جا رہا ہے اس کو بہتر مینج کیا جا سکتا ہے ایٹ لیسٹ, تو حکومتوں کی ذمہ داری تو اپنی جگہ, کیا معاشرے کا بھی کوئی کردار ہے اس موجودہ صورتحال میں؟
دیکھیں, جیسے آپ کراچی والا جو ہم اس واقعے کی بات کرتے ہیں جو انہونی وہاں پہ ہوا بڑا سانحہ, تو وہ فیکٹری اونر جو ہے وہ اپنی طرف سے تو ظاہر ہے کہ ایک نیک نیت کے ساتھ کوشش کر رہا تھا زکات ڈسٹریبیوٹ کرنے کی وہاں پہ راشن کی تقسیم کی, لیکن اگین جیسا کہ میں نے کہا کہ جو ہی گیٹ کھلا وہاں پہ اسٹیمپیڈ ہو گیا, 11 قیمتی جانے جو ہیں ان کا ضیاع ہو گیا. اب اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ معاشرے میں وہ لوگ جو کہ دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی محتاط ہو جائیں گے کہ الٹا لینے کے دینے نہ پڑ جائے. تو سوشل فلانتھروپی جو ہے, انفارمل فلانتھروپی, وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے, لیکن اس کو چینلائز کرنے کے لیے کوئی ایسا منظم طریقہ کار نہیں ہے جیسے کہ کئی جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں. کئی پاکستان میں بھی ہوتا تھا ایک دیوارے, اس کو خلوص کہتے ہیں یا وال آف چیریٹی کہتے ہیں, وہاں پہ لوگ سامان چھوڑ جاتے تھے, لوگ لینے آ جاتے تھے. لیکن اس سال کچھ ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے, وہ معاشی بحران کی وجہ سے, وہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے, وہ باقی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے, کہ جو لوگ دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس کو
ملٹیپل فیکٹرز ہیں آپ کے خیال میں. تو جو معاشرتی تقسیم اس وقت پاکستان کے سامنے ہے عابد, کیا اس سے پہلے بھی کبھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا رہا ہے اس خطے کو, اور کیا رد عمل ہو سکتا ہے اس پر؟
نہیں, معاشرتی تقسیم تو ہر سوسائٹی میں ہوتی ہے, یعنی
لیکن جس طرح سے بڑی ہے پاکستان میں, جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں,
اس دفعہ جو دیکھا جا رہا ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہے. اور خدا نخواستہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ انسیکیورٹی بریڈز انسیکیورٹی. ایک طرح کا جو عدم تحفظ ہوتا ہے وہ باقی تمام طرح کے عدم تحفظ کو جنم دیتا ہے. تو آج جو لوگ اپنی زندگیوں کو اداؤں پہ لگا کے وہ ان ایک بڑے انڈگنیفائڈ مینر میں اپنی جانیں کھو رہے ہیں, کل کو یہی لوگ خدا نخواستہ وہ اپنے بیلٹ باندھ کے کہیں پہ سوئسائڈ اٹیک بھی ان سے کروایا جا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے کے سارے سوئسائڈ بمبر بن جائیں گے, لیکن یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ جب آپ معاشرے میں اس طرح کا عدم تحفظ پیدا کرتے ہیں تو پھر تمام طرح کی معاشرتی برائیاں وہاں پہ جنم لیتی ہیں, اور انسیکیورٹی بریڈز انسیکیورٹیز. اور یہ جو ہیومن سیکیورٹی ہے اس کو ہمیں سب سے پہلے پرائیورٹی دینا ہوگی. بدقسمتی سے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف, وہ پاور جو ٹگ آف وار ہے پاور کے لیے یا تخت لاہور کے لیے جو جنگ ہے وہ تو آپ کو پرائیورٹی نظر آتی ہے, لیکن ہیومن سیکیورٹی آپ کو اس طرح سے پرائیورٹی نظر نہیں آ رہی.
بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری, آپ کا, آپ ہمیں ہمارے ساتھ تھے, اور خاص طور پہ جس پرسپیکٹو سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت شاید حکومت کو جو محسوس ہوتا ہے اور اوور آل جو پرسپیکٹو بھی ہر طرف سے نظر آتا ہے کہ شاید حکومت اور اپوزیشن کی اس وقت کہیں بھی یہ پرائیورٹی نہیں ہے کہ ہیومن سیکیورٹی پہ بات کی جائے. بہت شکریہ عابد آپ کا. ملک میں موجودہ مہنگائی سے نمٹنے کے لیے ہر کوئی اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے, مہنگی اشیاء کا سستا متبادل ڈھونڈا جا رہا ہے. کوئٹہ کے شہری بھی ایک ایسی سستی مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں جہاں اشیاء خرد و نوش کی ہر شے سستے نرخوں دستیاب ہے, لیکن یہ پاکستانی نہیں بلکہ ایرانی مصنوعات ہیں اور وہ بھی سمگل شدہ. مرتضی ظاہری کی رپورٹ.
ملک بھر کی طرح بلوچستان میں بھی مہنگائی سے نچلے اور متوسط طبقے کا گزارا مشکل ہو گیا ہے. پاکستان کے ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں رواں سال اشیاء خردنوش, مشروبات اور نقل و حمل کی قیمتوں میں 45% سے زائد اضافہ ہوا ہے. عبدالرزاق ایک کار میکینک ہیں. بچوں کی تعلیم, صحت اور روزمرہ کے خوراک کا خرچ پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے.
پہلے ہم 300 روپے میں اپنا گھر کا پورا 3 ٹائم کا راشن لے جاتا تھا, اب 1000 روپے میں 1 ٹائم کا راشن لے کے جا رہے ہیں. پیاز 750 روپے دڑی, ٹماٹر ہے کتنے کا دڑی, گوشت ہے کتنے کا دڑی, وہ گوشت رل رہے گی ہم لوگوں پر, دال کا بھی پورا نہیں ہوتا ہے. تو غریب بندہ کیا لے سکتا ہے, آٹا لے ہوئے, چینی لے ہوئے, پتی لے ہوئے, بچوں کا اسکول کا فیس دے ہوئے, راشن کرے کیا کرے.
ان حالات میں عبدالرزاق سمیت بہت سے شہری اس کوشش میں ہیں کہ انہیں کہیں سے سستا سامان مل سکے تاکہ وہ اپنا دو وقت کا گزارا کر سکیں. کوئٹہ کے اس بڑے مارکیٹ میں ایسے ہی لوگوں کا رش ہے. یہاں زیادہ تر اشیاء خرد و نوش کی دکانوں پر ایران سے اسمگل شدہ سامان وافر مقدار میں موجود ہے. محمد عثمان پہلے بڑے شاپنگ مالز اور اسٹورز سے گھر کا راشن خریدتے تھے, مگر اب وہ سستے داموں خوردنی اشیاء اور دیگر سامان کی تلاش میں اس مارکیٹ میں پہنچے ہیں.
پہلے ہم لوگ جو ہے پاکستانی اسٹور سے راشن خرد و نوش خریدا کرتے تھے, وہ اس وقت سستائی کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہم افورڈ کر سکتے تھے. آج کل اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ پاکستانی اسٹور سے سامان خریدنا ہم جیسے غریب غربا کے لیے ناممکن ہو گیا ہے. اس لیے ہم یہ ایرانی جو ہے چیزیں خریدتے ہیں, دال ہو گئے, آئل ہو گیا, اس سے ہمارا کچھ گزر بسر ہو جاتا ہے.
اس مارکیٹ میں ایران سے اسمگل شدہ خوردنی تیل، آٹا، بسکٹ، دالیں، دودھ، دہی اور جوس وغیرہ دستیاب ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ کسی قسم کا ٹیکس نہ لگنے کے باعث ایرانی سامان پاکستان کے مقابلے میں کم نرخوں پر ملتا ہے۔
پاکستانی پروڈکٹس جتنے بھی ہیں ان سب میں بہت زیادہ ٹیکسز بڑھ چکی ہیں، اور ایک ہائی سٹینڈرڈ، مڈل کلاس، لو سٹینڈرڈ کے لیے ہے نا سامان خریدنا یا پھر اپنے روزمرہ زندگی کے ہے نا ضروریات پوری کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکے ہیں۔ اور ایرانی اگر ہم کمپیئر کرتے بہ نسبت پاکستانی کے، تو ایرانی پروڈکٹ ہے نا پاکستانی کے نسبت اس کے پرائسز کم ہے، کوانٹیٹی بھی زیادہ ہے، اور ساتھ ساتھ کلینسنگ اور باقی چیزوں میں دیکھا جائے تو پاکستانی کے نسبت بہتر ہے۔
خوردنی اشیاء اور دیگر سامان بلوچستان کے ایران سے متصل پنجگور، گوادر، چاغی اور دیگر علاقوں سے اسمگل کیا جاتا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ اکثر سرحد پر چاقو کے باعث یہ سامان آنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے ہر وقت کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں ان اشیاء کا ملنا بھی ناممکن ہے، گو کہ ایران سے اشیاء خوردنوش غیر قانونی طریقے سے بلوچستان پہنچائی جاتی ہے، لیکن بہت سے شہریوں کے لیے یہ سستا سامان گھروں کا چولہا جلائے رکھنے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اب بات کرتے ہیں صوبہ سندھ کے ایک گاؤں پونو کی۔ اتنا چھوٹا ہے کہ اسے گوگل میپس پر تلاش کرنا بھی مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بین الاقوامی توجہ حاصل کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گاؤں کا ماحولیاتی تبدیلیوں کے ساتھ محفوظ زندگی گزارنے کے لیے بنا ہوا ڈیزائن یہاں روایتی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے گاؤں والوں نے کیسے خود انحصاری کی طرف بڑھ کر یہ قدم اٹھایا، اور ماحول دوست طرز زندگی کے بارے میں ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں، وائس آف امریکہ کی سارا زمان ہمیں بتا رہی ہیں۔
گزشتہ سال جب مانسون کی شدید بارشوں سے پاکستان میں لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، تب پونو میں قائم تکونی چھتوں والے مکانات کھڑے رہے۔
پانی بہت آیا تھا وہاں پہ، ہمارا یہ سینٹر ہے نا، یہ پہلے پرانا 3-4 سال پہلے بنا ہوا تھا، ہم سارا ادھر بچا لے کے میں ادھر سینٹر میں تھا، اس میں پانی نہیں آیا تھا، سٹھے سے زندگی گزاری ہے۔
اندرون سندھ میں واقع گاؤں پونو کو موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ جینے کے ایک ماڈل کے طور پر بنایا گیا ہے۔ یہاں سیمنٹ یا اینٹوں کے بجائے بانس، چونے، مٹی اور بھوسے سے مضبوط گھر بنائے گئے ہیں۔ یہ تمام اشیاء قدرتی ہیں، سستی ہیں اور ماحول کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ سخت گرمیوں میں کمرے ٹھنڈے رہتے ہیں، برسات میں نوکیلی چھتوں سے پانی جلدی سے نیچے بہ جاتا ہے، جس سے چھت گرنے کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ گھروں کو زمین سے کچھ اونچا بنانے سے ان میں پانی بھی فوراً داخل نہیں ہوتا۔ اس گاؤں کو مشہور پاکستانی آرکیٹیکٹ یاسمین لاری نے ڈیزائن کیا ہے، جنہوں نے کارپوریٹ سیکٹر میں برسوں کام کرنے کے بعد کچھ الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔
میں نے محسوس کیا کہ میں کارپوریٹ سیکٹر میں پھنس کر رہ گئی ہوں، جہاں آپ امیروں کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے بہت محفوظ اور آرام دہ زندگی گزاری، جہاں آپ کو غربت کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتا۔
2005 میں پاکستان میں آنے والے تباہ کن زلزلے نے، جس میں تقریباً 80,000 افراد ہلاک ہوئے، یاسمین لاری کو ایسے گھر بنانے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا جو آفات کا سامنا کر سکتے ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے ملک کے جنوب میں صحراؤں اور شمال میں پہاڑوں میں تعمیرات کے طریقوں پر غور کرنا شروع کیا۔
میں یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتی کہ ایک ہنگامی صورتحال ہے اور میں کسی بھی قسم کا مواد استعمال کر سکتی ہوں، چاہے اس سے زمین کو کتنا ہی نقصان پہنچے۔ یہ آج کی دنیا میں قابل قبول نہیں ہے جب ماحولیاتی تبدیلی کا خطرہ ہمارے سامنے ہے۔
پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ گھر دیکھنے میں تو بہت سادہ ہیں، لیکن ایک پیچیدہ مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں لوکلی اویلیبل مٹیریل کے ساتھ، جسے اسمارٹ ڈیزائن کے ذریعے استعمال کیا گیا ہے۔ رضاکاروں کی مدد سے یاسمین لاری کی ٹیمز نے مقامی لوگوں کو تربیت دی ہے، جنہوں نے ہزاروں ایسے گھر اور شیلٹرز بنائے ہیں جو ماحول دوست اور آفات سے مقابلہ کرنے کے قابل ہیں۔ پونو میں زیادہ تر مکانات پچھلے سال کے سیلاب کے بعد بنائے گئے، لیکن علاقے میں تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔
دوسرا گاؤں والا بول رہا ہے ہمارے کو بنوا کے دو۔
اب یاسمین لاری کا مشن ایسی آبادیاں قائم کرنا ہے جو اپنے بلبوتے پر جی سکیں۔ پونو میں شمسی توانائی سے چلنے والی بیٹریاں گھروں کے لیے بجلی پیدا کرتی ہیں، لوگ کمیونٹی گارڈن میں اپنے لیے خوراک اگاتے ہیں، ہینڈ پمپ طویل فاصلے سے پانی لاتے ہیں، جس سے خواتین کا بہت سا وقت بچ جاتا ہے۔ کچھ خواتین اس وقت کو گھر سے ہی چھوٹے کاروبار چلانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ یاسمین لاری کا بنایا پاکستان چولہا خواتین میں بہت مقبول ہے، کیونکہ اس سے دھواں ان کی طرف نہیں آتا، اور اسے بنانا سکھا کر کئی دیہی خواتین روزی بھی کماتی ہیں۔
काम करे सब।
मैं अपने शोहर के साथ मोटरसाइकिल पर दूसरे गांव जाती हूं। मैं खवातीन को इसे बनाना सिखाती हूं। पैसे कमाकर शाम को वापस आती हूं।
आज जब पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी बरादरी की तरफ देख रहा है कि वो गुज़िश्ता साल के तबाहकुन सैलाब के बाद तामीर नौ में मदद करे, यास्मीन लारी की नज़र में बैरूनी इमदाद मसाइल का हल नहीं।
Don't give any handouts.
हमें खैरात ना दें, हमें लोगों की सलाहियतों और सकत को बढ़ाने की जरूरत है और फिर ये हैरत अंगेज काम कर सकते हैं।
सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, पोनो, सिंध।
अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ दायर मुकदमे को सदारती इंतखाबात में मुदाखलत करार दिया है और कहा है कि उनका वाहिद गुनाह अमरीका की हिमायत और उन लोगों की मुखालफत करना है जो अमरीका को तबाह करना चाहते हैं। कल न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी के बाद फ्लोरिडा में अपने घर मार-अ-लागो पहुंचने पर उन्होंने अपने हामियों से खिताब किया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमे को अमरीका की तौहीन करार देते हुए कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अमरीका में कभी ऐसा वाकया होगा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कल न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेशी के मौके पर कारोबारी दस्तावेजात में गलत बयानी के 34 इल्जामात आयद किए गए हैं। साबिक सदर ने अदालत के सामने इन तमाम इल्जामात से इनकार किया। वॉइस ऑफ अमेरिका की सबा शाह खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की क्लेयर फ्रैंकलस्टीन से जानने की कोशिश की कि उनके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये कोई बड़ा मसला बन सकता है या एक मामूली रुकावट साबित होगा।
So, Mar-a-Lago, he's facing extremely serious potential charges.
उन्हें मुमकिना तौर से जासूसी, हसास दस्तावेजात की गलत हैंडलिंग, 18 USC 1001 के तहत विफाकी हुकाम से झूठ बोलने, खुफिया दस्तावेज से मुतालिक कुछ दीगर इंतहाई संगीन इल्जामात और इन्हें हुकाम के हवाले करने में नाकामी जैसे इंतहाई शदीद नौयत के इल्जामात का सामना है। हमें अभी तक 6 जनवरी की कमेटी बगावत की साजिश के केस के बारे में इल्म नहीं है। ये इंतहाई संगीन जराइम है और दरहकीकत 14वीं तरमीम के सेक्शन 3 के तहत बगावत की साजिश या बगावत का मतलब ये होगा कि वो फिर कभी विफाकी ओहदा नहीं रख सकेंगे, जो कि उन दीगर जराइम के सिलसिले में नहीं होगा। अगर उन पर जॉर्जिया में मुकदमा चला तो वहां की डिस्ट्रिक्ट अटर्नी फैनी विलिस उन पर इंतखाबात में मुदाखलत की फर्द जुर्म आयद कर सकती हैं। ये भी बहुत संगीन जुर्म होगा, लिहाजा जिस पैमाने की मुश्किलात का डोनाल्ड ट्रंप को सामना है जो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं।
So, Trump on Twitter called the hush money payments.
Trump खामोशी के लिए दिए जाने वाली रकम को ट्विटर पर एक सादा निजी लेन देन कह चुके हैं। रॉयटर्स को एक इंटरव्यू में वो ये भी कह चुके हैं कि स्टॉर्मी डैनियल्स को अदायगी इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं थी और कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई।
Deal here. Could say, I wanted to cover this up because I didn't want to upset my wife.
मुझे कह सकते हैं कि मैं इस अफेयर को इसलिए छुपाना चाहता था ताकि मेरी बीवी इस पर नाराज ना हो। इसका ताल्लुक मेरी इंतखाबी मुहिम से नहीं था। इसे वकला जुर्म करने का इरादा कहते हैं। क्या उनका इरादा कैंपेन फाइनेंस की खिलाफ वर्जी करने का था? और अगरचे उन पर इंतखाबी मुहिम के माली कवानीन की खिलाफ वर्जी का बराह रास्त इल्जाम नहीं, इस्तगासा को यह साबित करना होगा क्योंकि उन पर चार्ज को बढ़ाकर मुजरमाना फेल में तब्दील करने की दलील की बुनियाद ही इस पर रखी गई है कि उन्होंने ऐसा एक और जुर्म को छुपाने के लिए किया।
ट्रंप हैज बिकम द फर्स्ट एवर
ट्रंप फर्द जुर्म और अदालत में पेशी का सामना करने वाले पहले साबिक सदर हैं। तो ऐसा क्यों है कि अमेरिका की कानूनी तारीख में ये पहली बार है?
ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वेल वी डोंट रियली हैव Clear examples of
हमें सदर निक्सन से पहले सदारती जराइम की वाज़े मिसालें नहीं मिलती। निक्सन का केस वो पहला मौका था कि हम एक साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद होते देख सकते थे, लेकिन जैसा कि सब जानते हैं फोर्ड ने सदर बनने के फौरन बाद उन्हें माफ कर दिया। हो सकता है कि यह मुआहिदा पहले से तय पाया हो या नहीं, बहरहाल बहुत से लोगों को लगता है कि यह काफी नुकसानदेह था और यह एक इंतहाई बड़ी गलती थी क्योंकि इससे साबिक सदर को जवाबदेह न ठहराए जाने का रुझान बना। फिर यह एक ऐसे सदर के लिए अहम है जो ओहदे पर रहते हुए जराइम का इर्तकाब करता है, तो अगर ओहदे पर रहते हुए जवाबदही ना हो तो कम अज कम उनके ओहदे से हटने के बाद तो हो, ताकि ऐसा ना हो कि उन्हें कानूनी अमल से इस्तस्ना मिल जाए।
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com पर। यह सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मिलेगा, facebook.com/voaurdu, YouTube पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
جن او وضعیت.
نن او وضعیت
د امریکا جاغ د نن او وضعیت د خبرونه ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هله د شروع جوړ او خوشاله اوسئ او روژه هم په خیر یې پر تاسو ټول باندې قدرمن دوستانو نن غواړو چې بیا پر یوې صحیح موضوع باندې تاسو سره خبرې وکړو البته د نن او وضعیت په دې خبرونه کې نو غواړو چې تیر اونۍ د توبرکلوز نړیواله ورځ وه او د دې مرض یا د دې ناروغي چې نری رانزو سل یا توبرکلوز هم بل کیږي چې د دې ناروغي په اراز او علایمو مخنیوي باندې خبرې وکړو او دا چې دا ناروغي په څو ډول د ویلې پیدا کیږي اصلي علت یې څه دی د روژې په مبارکه میاشت کې هغه خلک چې د توبرکلوز په ناروغي باندې اخته یې هغه د څه ډول غذایي موادو ته ضرورت لري څه ډول تداوی ته ضرورت لري د افغانستان د روغتیا وزارت په دې د دې خطرناک ناروغي د مخنیوي یا د تداوی او درملین په برخه کې څه ډول فعالیتونه کړي دي یا اسانتیاوی برابر کړي دي دا او ځینې نور ودیته ورته پښتنې به د محترمو اون د محترم ډاکټر صاحب سره چې محمد نوروز حقمل دی دی په خبرونه کې حاضر سي او تاسو ته به د دې پوښتنو جوابونه او معلومات د توبرکلوز د ناروغي په اړه کې درک نو هله دا تاسو زموږ سره اوسئ خو لمړی به د دې ساعت خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د ننګرهار په ولایت کې د طالب چارواکو لخوا د کار ځایونو ته لټګنا دغه نړیوال سازمان د خزو منصوبینو د منع کولو لامل جدي اندېښنه څرګنده کړې د ملګرو ملتونو دفتر په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 15 خبره کړې ویلي چې موږ پر موجوده چارواکو غکو خزینو کارکونکو ته د اجازه ورکړي د رويټرز اژانس ریپورت ورکړ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل 3300 خزینو افغان کارکونکو ته اطلاع ورکړې چې د راتلونکو دوه ورځو لپاره د خپل دفترونو ته نو ورځي په عین وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې خبره شوې ویلي دي چې زه د افغانستان د ننګرهار په ولایت کې زمنګ پر خزینو افغان کارمندانو په دفترونو کې د کار کولو ممانعت پکلګه غندم او کدا اقدام لغوه نشو نو بالکل به محتاج خلکو ته د هغو مرستو د رسولو لپاره زمنګه توانمندي کمزوري کړي چې د ژوندانه د بقا لپاره حیاتي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنت او د سولې لپاره د متحده ایالاتو په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د ننګرهار ولایت د چارواکو پر دې پریکړه نیوکه کړې بنت ویل چې د خزو کارمندانو په کار کولو باندې پابندي لګول د هغوی د بنیادي حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د منشور لمخه بلا جدي سرغړونه ده بنتویل ز طالبان ته خواست کوم چې په فوري ډول خپل دغه پریکړه لغوه کړي تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا واچ په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې اړمن خلکو ته د بنیادی بشري مرستو د برابرولو په منظور تر دې دمه ایوازې 15% پیسې ترلاسه کړې دي د خبر تفصیل
اوچا تر دې مخکې په خپل وروستي راپورټ کې ویلي و چې دا کال د 2.8 میلیون اړمن افغانانو سره د مرستې لپاره 4.5 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي چې په روان میلادي کال کې 28.3 میلیون افغانان چې د افغانستان د نفوس د 2% جوړوي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې اړوندو کسانو ته د بشري مرستو برابرولو د پاره د اړتیا وړ پیسو یوازې 15% ترلاسه کړي دي. او چارټر دی مخکې په خپل وروستي رپورت کې ویلي و چې دا کال 2.8 میلیون اړوندو افغانانو سره د مرستې لپاره 4.5 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. شفیع سردار، امریکا جا واشنگتن.
د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې په تیر 1401 لمریز کال کې 3.14 میلیارد افغانیو په ارزښت نوي بانکي نوټونه چاپ کړل. د دغه بانک د پولي پالیسۍ د چارو مسؤل ژورنالیستانو ته وویل تیر لمریز کال په دوران کې د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت نوي بانکي نوټونه په گردش کې وو او 100 میلیونه زاړه نوټونه راجمع کړل. د بلومبر خبري اژانس د افغانستان بانک د دغه لوړ پوړي مقام په نقل قولن د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د خارجي اسارو په مقابل کې د افغانیو نرخ په مسلسل ډول د لوړیدو په حال کې وو. د ناروې د مهاجرینو شورا په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د چهارشنبه په ورځ خبره کړې ویلي چې افغانستان باید حتماً له نړیوالو سره د سوداګرۍ په منظور خپلې دروازې پرانیزي، خو نړیوال بندیزونه او سوی تفاهمونه په لاره کې شدید خنډونه اچوي. د طالبانو د حکومت مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد وای چې د کار دفتر یوه برخه د قندهار ولایت ته انتقال شوی. مجاهد له تولونیوس سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل که څه هم چې د وایان د دفتر یوه برخه قندهار ته انتقال شوی، خو مرستیالان به په کابل کې پاتې. له بلې خوا د محلي مطبوعاتو د خبر له مخې مطبوعاتي وایان پخوانی مرستیال انعام الله سمنګانی د قندهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور د نوي رئیس په توګه نومول شوی. زمون غږ له واشنگټن نوري. د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی دارالانشا د مارچ په 13مه د هندوانو د رام رواني په نوم مذهبي جلوس په محل د متاسبو هندو بلواګرو لخوا په بهار شریف کې د یوې دینی مدرسې او اسلامي کتابخانه د سوزولو په ګډون د هند په څو صوبو کې د مسلمانانو په نخښه کولو او د هغوی په خلاف د تشدد او فساد نه ډکو اعمالو له امله ژوره اندېښنه ښودلې. د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې پرون د سه‌شنبه په ورځ د نیویارک ایالت د یوې فدرالي محکمې د قاضي په مخ کې په لږ تر لږه 14 مواردو کې د جرمونو د ارتکاب لګول شوي تورونه ونه منل، اوس هم پر خپله خبره ټینګ ولاړ دی. د نیویارک یو منصفه هیات ټرمپ د ذاتي کاروبار په مالي اسنادو کې پر جلسازۍ تورن کړ. ښاغلی ټرمپ په فلوریډا کې په خپله شخصي تفریحي بانډه مارک ایلاګو کې مطبوعاتي کانفرنس په وخت پر هغه باندې لګول شوي تورونه رد کړل. د نیویارک ایالت د قانون له مخې په کومو جرمونو چې ټرمپ تورن شوی په هر مورد کې سزا لږ تر لږه 4 کاله بند دی. ټرمپ چې ځان یې د 2024 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې کاندید کړی د قانون لوریا اوس یو مجرم مدافع ګڼل کیږي. متحده ایالاتو د سه‌شنبه په ورځ د وږي په 15مه له ایران نه غوښتل چې په یمن کې د روان جنگ د پای ته رسولو په غرض د سولې د مذاکراتو د بهیر ملاتړ وکړي. د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس رئیس کیوین مکارتي د چین د سخت اعتراض باوجود نن د چهارشنبه په ورځ د تایوان له جمهور رئیس تاسی انګوین سره په لاس انجلس کې د نوموړي د تمکیدو په محل ملاقات کوي او سکال په مصر د منځنی ختیځ په څلورو نورو هیوادونو او په شمالي افریقا کې د اقتصادي ستونزو له امله د روژې په میاشت کې خیریه مؤسسات بېوزلو او محتاجو خلکو ته د خوړو د برابرولو په برخه کې د پیسو له سخت کمبود سره مخ شوي دي. د خبرونو پای.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. لکه څنګه چې مې مخکې وویل نن غواړو بیا هم پرې وې صحیح موضوع باندې ستاسو سره خبرې وکړو چې هغه د توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي ده. دا چې نن موږ ولې د توبرکلوز یا نری رنځ په اړه خبرې کوو، تیره هفته د توبرکلوز نړیواله ورځ وه، نو موږ غواړو چې دا د روژې میاشت هم ده او هغه زموږ خویندې یا ورونه او هغه ناروغان چې په توبرکلوز باندې اخته یې دوی باید څه وکړي د روژې په مبارکه میاشت کې او هم د دې ناروغۍ په اراضو علایمو مخنیوي باندې به په خبرونه کې زموږ سره محترم ډاکټر صاحب چې په لندن کې دی محمد نوروز حقمل مېلموي. نو ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل همدا اوس موږ سره د ټلیفون په کار شدی. ډاکټر صاحب ته سلام وایم. ډاکټر صاحب السلام علیکم، خبرونه تشریح خلاص.
دما هم نه کهله سلامونه تاسو ته تاسو تخنیکی هم کارونه ته او ګران او ورزون کو تولندې کومه هله ده شه د روزي مبارک میاش کې صحتمند اوسئ.
سلامت اوسئ. ډیره مننه ډاکټر صاحب دا چې تاسو په لاند وخت کې یعنی په ډیر کم وخت کې و د خبرونې ته حاضر سوالاس او روژه مهم ده. نو ډیره مننه کوم تاسو څخه چې تاسو و د خبرونې ته مشته وخت راکې. نو ډاکټر صاحب مخکې مې ویل چې موږ د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغي په اړه خبرې کوو، دا چې د توبرکلوز یا نری رنځ اراز او علایمو مخنیوي سره کوم باید وسه په دې خبرې وکړو. خو لومړی به راسو و دې ته چې توبرکلوز یا نری رنځ څه ډول ناروغي ده ډاکټر صاحب؟
دا یو مکروبی ناروغي ده چې معمولا ډیر زیات وخت یعنی زیات واقعات سږی مصابي او عام اراض توخی ده، تبه ده، د وزن کموالی ده او د دې په څنګ کې بی اشتیایی ده. دغه یو دار اراض علائم دي او کله چې د سګونه بغیر کله کله د سګونه بغیر نور د وضعیت نور برخې نیسی بیا په وګ کې فرق دی په وګ کې به دغه اراض علائم نه لري. نو زموږ تاسو د اوریدونکو لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې زیات واقعات د سل مرض یا د نری رنځ یا توبرکلوز په شکل موږ تاسو یادو یو مرسته دا زیات تنفسي شکل باندې یعنی موږ تاسو سږی مصابي د همدې لپاره به هیوادوال باید دغه هغه اراض علامه ډیر متوجه شي چې په دې کې دوی تبه لري، توخی لري، د وزن کموالی لري او هغه خولې پرازي بې اشتهایي پکې دي. دا راځي که معمولا پیدا کړل خصوصا که دوه هفته تبه پیدا کړل هغه توخی پیدا کړ نو خدای چې د دوی هغه کوم ځای کې چې اوسېږي ډېر نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. په افغانستان کې خوشبختانه چې په اکثریو کلو بندو کې تاسو هلته د تشخیص او د تداوي امکانات په لریو سیمو کې هم شته، په ولسوالیو کې هم شته.
بله ډاکټر صاحب، ودې ته به حاضر رابسو خو بیا به هم پر دې ناروغي باندې یو څړونه واچو چې هغه د نری رنځ چې تاسو یې اراض او علایمم یو څه تشریح کړل چې تبه د ټوخی دی او کم بدن کمزوري دی او اکثره تنفسي جریان یا ډیر دغه کوي تاثیر ډیر پرکې او د بدن پر نورو غړو یا ارګانونو باندې هم تاثیر کوي، دا تاسو شمه فصل د دې تشریح کړل. نو ډاکټر صاحب کراسو د نری رنځ ناروغي دا په نارینه او شوزو او ماشومانو کې یعنی فرق سره لري چې اراض او علایم او
اول خطا چې ډېر هم د موضوع ته اشاره وکړه. افغانستان په نړۍ کې یو ځینې هیواد ده چې د نرانو په حساب د ښځې ډېرې مصاب کوي یعنې ښځې ډېرې ناروغه کېږي. په ټوله نړۍ کې نران ډېر وي یعنې فکر وکړه چې په سلو کې شپېته سلنه، اویا سلنه، پنځه پنځوس سلنه، دا حتی په غریبو ملکونو کې هم نران هلته ډېر مصاب کېږي نظر ښځو ته. ولې متاسفانه په افغانستان کې دا چې موږ تاسو په کورونو کې کورونا معمولا وړې د تنفس ښه سیستم نه لرو، بلکې هم ډېرې منظمې نه لرو چې هوا ککړو خونو ته ننوځي او میندې ډېر چانس هم نه لري چې روغتیایي مراکز ته په منظم ډول سره کله کله مشکوک هم شي دوی مراجعه وکړي. نو همدې دپاره د ښځو د مصابېدلو چانس پکې زیات ده. دا ماشومان مصابې او لویان مصابې تبرکلوز بیا یو خیادی تبرکلوز یو مقاوم تبرکلوز ته یعنی هغه تبرکلوز دا اصل ناروغي ده چې هغه عادي دوا په مقابل کې جواب نه ورکوي یعنی نه تداوي کیږي او دوی بیا پرمختللي تداوي ته ضرورت لري. هغه ډیر خطرناک ده. نو که موږ تاسو کلیو باندې کې خلک چې اوس په مصاب شوی دي خدای دې ته صحت ورکړي که تشخیص کیږي کو دوی په منظم ډول سره دوا و نخلی یا دوا قطع کی یا دوا منظمه و نخوری بیا د دې عادي حالت نه مقاوم شکل ته بدلی شي. په افغانستان کې متاسفانه اوس د درې زرو حدود په شاوخوا د درې زرو په شاوخوا کې موږ تاسو مقاوم تبرکلوز لرو یعنی هغه تبرکلوز لرو چې هغه بیا لپاره مطلب تداوی ته ضرورت لري او په هغه کې بیا متاسفانه د مړینې کچه هم زیاته ده او دوام شخري قیمت د تداوی ډېر لوړ ده. د دې په مقابل کې هغه دوا چې فری مغه اراض علي هغه لپاره اورید بیز بیاسی شکر دل بدی و استفراق بعض وقت که حتی چه دواقری تحمل رو تلک سختی نو دیده دی پاره دی مقتا شوریتین که که دی نقطه تا متوجه سی که چیز دی دی پو کلی و بندو و پو کور که پا عادی تبرکلوز مصاب شده دی دی باید منظم اخبال تدایی و اخلی قطقی دی نه او بل پا کور کم چه چوک سارا دی که پینزه نپاره سارو نپاره یو جای و سی گی اوی هم کده شدون دی رختی مرکز تا مراجعه و که او ترسو پوری که چیر تا مصاب شوی نی اغا وقایه تا توجه که او که چیر تا مصاب شوی خدا چه تدابی شروع که مخی دینه چه وضعیت دیر خرابی شروع
بله
یوا بلا دی طول و مهم خبر داده چه کنالی که دیر صد خلق داغ مکروب لدی دا پا غیر باال شکل بانده ده یو پا دری دیر خلا نراز یعنی پا هر و دریو که یو نفر داغ مکروب لدی ولی دا پا فعال شکل باندی نی یک کلا کلا خدای نخواسته سړی په نورو ناروغۍ له باندې مصابې کې لکه فرضاً د اچ آی وی ناروغۍ چورته ایډس په دې ناروغۍ کې یا په داسې ناروغۍ باندې مصابې کې چې هغه د مقاومت عضویت ټیټوي او د عضویت مقاومت په ټیټېدو سره بیا د دغه مکروب چې ضعیف هم ده حتی په مخفي شکل باندې ده د هغې د ظاهرېدلو شان زیاتېږي چې هغه مکروب قوي شي د مو تاسو خدای نخواسته عضویت په مصاب شي نو د عضویت هم به وقایې تدریس توجه کو او کو پکور کوم لکه مخکې ما چې اشاره وکړ ته څوک مصاب شو د خدای چې پکور کې څلور نه پري څلور ور لاړ شو روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړه پر روغتیایي مرکز کې معاینه کو چې تر څو معاینه ونه کو د دې مرض محو کېدل به ډېر جنجالي کاری
بله
بله موضوع هم د معلوماتو لپاره
بله
افغانستان کې هر کال یو لزر نه هر ژوند د تبرکلوز له قبل الله سورکی الله سورکی یو لزر دا شمیرنه شل کاله مخکې شل وس دغه دوادریک دوه کال کی تقریبا دغه افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلي دي د دې سیاسي تغیرات سره یو چې د روغتیایي مراکز هم حتی چې وړو وړو روغتیایي مراکز هغه یو تړل شوی دی فعالیت کم شوی دی په دغه منظم ډول سره نه اخلي او دغه چې اوس موږ تاسو خوین دی اجازه نه لري چې دی هغه تمره مکتبونه تلل شي حتی د کار کول محدودیتونه ورته شوی دي دا هغه ستونزې دي چې سړی اوس نه پیږي چې دی مراد د مصابیدلو کچ څومره لوړه شوې ده منظم ارقام د اخر
په ډاکټر صاحب رامسو د ته چې فرزن اصلي علت د دې سدي فرزن د افغانستان د روغتیا وزارت د دې خطرناک ناروغي د مخنیوي یا د تداوی یا د درملنې د لپاره څه ډول اسانتیاوي د برابر کړي او یا ضرورت دی چې هغه په کلینیکونو کې په هسپتال کې یا په روغتونونو کې زموږ هغه ناروغان یې ولري چې د دوی درملنه په صحیح ډول وسی
راځي چې دغه تیر شل کلونو باندې لکه اشاره وکم تیر شل کاله مخکې هغه وخت چې د مړینې کچه لوړه وه څه اسباب وو څه کوم دلایل وو اوس د مړینې کچه لږ راټیټه شوې ده او دولت څه کارونه کړي په مجموع کې شل کاله مخکې زموږ تاسو لس سلنه خلک یعنی په هر سلو کې لس سلنه خلکو روغتیایي خدماتو ته په یو ساعت فاصله باندې چې حرکت دی کوو لاسرسی درلوده اوس دغه فیصدي اتیا سلنه مجګه سوي دا یعنی د خلکو لاسرسي له روغتیایي مراکز ته زیات سوي دا روغتیایي مراکز تیر شل کاله مخکې په افغانستان کې 300 روغتیایي مراکز وو اوس 3,500 روغتیایي مراکز دي دا چې روغتیایي مراکز زیات شوي دي نو د دې په څنګ کې نه دا معنا دا چې د خلکو لاسرسي روغتیایي مراکز ته زیات شوي دا بل خبره دا ده چې په تیرو شلو کالو مخکې موږ حتی په بعضو ولسوالیو په ډېرو ولسوالیو کې موږ د تبرکلوز درملنې مراکز نه درلودل اوس دا چې اوس خلک موږ تاسو ډېر خوشبخته شوي چې روغتیایي مراکز هم زیات شوي دي تبرکلوز د مرض د وقایې لپاره ډېر غټ قدمونه اوچت شوي دي یعنی هر روغتیایي مرکز ته که څومره کوچنی روغتیایي مرکز یې په کلیو بنډو کې که زموږ تاسو همکاران ورشي مریضان ورشي هیوادوال ورشي هلته یې هغه ابتدایي تشخیص کېدلی شي بیا که چېرته لابراتوار نه لري د اکثر لابراتوار ته ضرورت لري بیا یو بل روغتیایي مرکز ته چې لابراتوار لري په هغه ولسوالۍ کې. داسې په افغانستان کې موږ تاسې ولسوالۍ نه لرو چې هلته په ولسوالۍ کې مفت عادي په رایګان ډول سره داسې روغتیایي مرکز نه وي چې لابراتوار نه لري. لابراتوار هم لري. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په هغه کوچني روغتیایي مرکز کې هلته د تبرکلوز دوا شته. یعنی که چېرته تشخیص د ولسوالۍ په کلینیک اوسي، بیا زموږ تاسې هیوادوال داسې ځای کې اوسېږي چې د ولسوالۍ نه فاصله لري، نو بیا د دوی په هغه نږدې په یو ساعت فاصله کې چپیادل ورځي. دلته ډېر زیات چانس ته چې هلته دوی روغتیایي مرکز نه تازه ورته خپل دوایي واخلي.
رښتیا هم د نري رنځ دپاره تر ټولو مهم خبره دا ده چې د دوی لابراتواري معاینات ترسره شي او هغه شرایط یا هغه حالات چې فرضاً اکثر زموږ تاسو معلومه ده چې د افغانستان په روغتیایي مرکزونو کې چې هغه په کلیو باندې کې دي او لا په ولسوالیو کې دي، هغه دونه هغه وسایل نه لري چې هغه د امراضو د مخنیوي لپاره څه وکړي. نو یو څو دانې دوا ګولۍ دي زموږ تاسو په اصطلاح باندې، یو څو ټابلیټ پراته دي او دا ورکوي. خو په اوسني شرایط کې لکه تاسو چې ویل تاسو یې مراکز ډیر دي، مګر د ډاکټرانو کمبودی بیا ډیره ده. ډاکټران نسته، مسؤل کسان نسته. دغه په دغه ایسه کې زموږ د خلکو ستونزې بیخي ډیرې دي. تاسو ته معلومیږي ډاکټر صاحب؟
ډیره غټه ستونزه هم دا ده. ډیره دردوه خلک خدا ده چې په افغانستان کې اصلا لکه مخکې چې ما اشاره ورته کړله، د میندو د مصابېدلو شانس حتی د تبرکلوز دپاره هم زیاته. بیا چې سړی ولادي صحیح خبرو توجه شي چې میندې زموږ تاسو خورګانې ډېر زیات مصابېږي. او بدبختانه اوس داسې حالات راغلی ده چې د نجونو د تحصیل او د زده کړې باندې ډېر ممانعتونه دي، څوک اجازه نه لري. یعنې مکتب ته تګ جرم پیژندل شوی ده. دا چې شل کاله مخکې موږ تاسو دومره ډېرې ستونزې درلودلې، دلیل یې دا و چې هماغه شل کاله مخکې
امنیتي ستونزې وې اکثره په پخوا وختونو کې. لکه موږ تاسو چې په دې باره کې خبرې کولې، ډاکټر صاحب تاسو په یاد دي چې موږ په دې باره کې د صحي مسایلو باندې ډېر خبرې کړې دي، مګر امنیتي ستونزې بعض وخت ډېر وي. خو اوس چې لابراتوارونه ستا او روغتیایي مراکز ستا او امنیت د دې ستا چې خلک هلته لاسرسی ولري، بیا د ډاکټرانو کمبود دی، بیا د خصوصا د ښځو ډاکټرانو.
تنه په لابراتوار نه کیږي. یوه سیستم لپاره باید یو نفر چې لابراتوار وچن.
آفرین.
بله، صحیح خبره. بله. روغتیایي سیستم کې موږ تاسو باید زنانه پرسونل لرو چې خورګل موږ تاسو خوایندې معمولا دی او ولایتونو چې ویلې ضرورت نه کوي چې منځونو سره خبرې وکړي. د دې لپاره می سره دوی ته مراجعه وکړي او خدمات ته وړاندې شي. نو اوس په موږ تاسو د موجوده امکاناتو استفاده کوو. موږ چې امکانات شته دي نه استفاده کوو. هیله ده چې په راتلونکي وخت کې دغه د دکلو او دروازې د ټول خوند پر مخ خلاص شي او په راتلونکي وخت کې موږ تاسو د زنانه او پرسنل او کمبوتونه لرو. متاسفانه نن په روزګان کې یو ډاکټر هم د زنانه لري، یو پکتیکا کې یو ډاکټر لري، د شلي نور ولایتونو دي چې یو ډاکټر د پکرو کا چې دیږي ډاکټر او ډاکټر صاحب اولادونه هم مکتب ته لاسرسی ونه لري، ځکه لار نشي کنجونی. نو هغه به یو ورځ مجبور شي چې هیواد پرېږدي او هغوی داسې ځای ته لاړ شي چې خپل اولادونه دپاره د تحصیل زمینه مساعي وي. نو دغه به هغه بدبختي چې موږ تاسې هیوادوال به ډېر وځوروي. نو زموږ امید دا ده چې دغه موجوده خلک چې اوس په افغانستان کې دي، دوی حاکمان دغه موضوع په نظر کې ونیسي او د تحصیل موضوع چې ډېر یو بنیادي حق ده، دا حق ورکړي. ځکه که تحصیل ته تاسو توجه نه کو، صحت هم توجه نه شو کولای. تحصیل زده کړه او صحت یو بل سره تړلي دي. هر جامعه چې د زده کړې چانس نه لري هلته ډېره مشکل ده چې سړی بیا د هیواد په روغتیایي سیستم تبرکلوز خبرې وکړي. تبرکلوز خو کې خو دا خبره ده چې موږ تاسو د خلکو آگاهي د خلکو د معلوماتو کچه څنګه لوړه کړو، هغه کې بیا هم همدغه زنانه پرسونل ډېر رول لري. او اوس که دوی اکثرا که چې تخدای نه خسته زموږ تاسو وادوال اوس دغه راز علایم چې موږ مخکې کې اشاره وکړه دغه ستونزې ولري، دوی د روغتیایي مرکز ته لاړ شي امکانات شته. او د دې په مچ یو ورځ دغه مشکلات چې زموږ تاسو خوایندې اوس د کار اجازه نه لري او د تحصیل اجازه نه لري، دې ته هم زمینه مساعده شي. او دغه اخري معلومات چې ما ترلاسه کړي دي هغه دا ده چې روغتیایي سیستم کې معاونې نشته. یعنی په دې معنی چې ډاکټر صاحب هم خپل کار ته تللی شي، هم کار تللی شي، واکسیناتور هم تللی شي. نو دوی بلا کوشش وکړي چې روغتیایي مرکز ته لاړ شي. که روغتیایي مرکز ته لاړل په اول قدم کې کمبوتی پرسونل و، بیا د دویم قدم ته لاړ شي، ځکه دغه مرض چې څومره یې د تشخیص فاصله زیاتېږي، یعنې په کم وخت کې تشخیص نه شي، هماغومره خطرناک ثابتېږي. په نورو هېوادونو کې هم همداسې ده، حتی دا مرض په امریکا کې هم شته.
معلومداره په ټوله نړۍ کې شته،
ټول نړۍ کې ست. دلته بیا بدبختی شي د پاکستان کې، دلته متاسفانه ډیر مهاجرین چې د نورو ملکونو نه راځي هلته په مرض مرض مصاب شوي، بیا دلته شرایط صحیح تشخیص شوي نه دي. په مخکې ما چې اشاره وکړله پټ تبرکلوز یعنی وضعیت کې مکروب لري، نو دلته په منظم ډول سره کروستي مراکز ته مراجعه ونه کړي، حتی په دوه ملکونو کې د تبرکلوز نه خلک د مړ کېدلو چانس شته.
ستاسې کور ودان ډاکټر صاحب حقمن وبخشي، پښتنې بیخي ډېرې دي په دې باره کې، بیخي ډېرې خبرې کولای سو او معلومات ستاسو هم بیخي په دې سکه کې ډېر دي. نو دا چې وخت لږ دی او اوس موږ تقریبا درې دقیقې نورې لرو، ډاکټر صاحب را بسو بیا هم د خپلو خلکو و هغه مشکل ته چې دوی اوس څه وکړي، هغه خلک چې په دغه تبه و او د بدن درد و ټوخی و بلغم و د نری رنځ مریضي ولري، هغه ابتدایي حالت چې تاسو وروښوي چې دوی تداوي په څه ډول اوسي، دا به ډېر کومک کوي تدریس سره.
څلور خبرې باید په نظر کې ونیسي. لومړی هغه چې څوک دوی تبه ولري او ټوخی ولري، دغه ټوخی د دوه هفتو نه زیات دوام کوي، دوی باید خپل نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي چې هلته د ډاکټر صاحب د نظر لاندې وګوري چې آیا نور اراض دا تنه تبرکلوز ده که د بل مرض سره هم مشابهت لري که نه لري. بیا که کله که تشخیص شوله، د تشخیص په وخت کې دوی باید هماغه منظم ډول سره چې دوا ډاکټر صاحب ورکوي، نو دوا باید منظم ډول سره واخلي. د دوا کې هیڅ وقفه په رانشي. او څلورمه خبره چې ډېره مهمه خبره ده، دوی دې باید داسې ځای ته نه ځي چې خصوصا د شخصي دواخانو ته لاړ شي او هلته دوا د یوې هفتې واخلي، بیا قطع کړي، بیا څه وخت پات، بیا لږ پیسې پیدا کړي، بیا لاړ شي. دا قطع کول د تبرکلوز د دوا مستقیما،
یعنې دوا دې منظم وخوري،
دوا دې منظم وخوري، دوا دې د شخصي کلینیکونو نه اخلي که پیسې دار مې نه دي اخلي. ځکه په افغانستان کې ډونرانو د خلک چې موږ تاسو سره بین المللي جامعې مرسته کوي، اوس پورې هم ځان مطمئن کړی دی چې په دغو روغتیایي مراکزو کې چې د موږ تاسو هېوادوالو ته مراجعه کوي، دلته د تبرکلوز دوا شته او حتی د تبرکلوز دوا اکسپایر کېږي، یعنې تاریخ یې تیر شي، بیا بېرته ایسته اچوي. دلیل یې دا ده چې هغه ارقام چې موږ تاسو تخمیني لرو چې په کال کې فکر وکړو څلوېښت تر پنځوس زره نفر پورې هم خلک مصابېږي، نو دغه څلوېښت تر پنځوس زره دپاره دوایي راځي. او هغه خلک موږ تاسو هېوادوال دي دغه څلوېښت زره نفر منظم چې تخمین شوی دی د تشخیص او درملنې لپاره مراجعه ونه کړي، پر روغتیایي مرضو کې چې دوا تخریبیږي، دوا استلیږي. نو که چې اقتصاد خمي د مجاني روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي چې اوس مثبت له خاطر د کېږي، یعنې دولتي روغتونونه دي کار مثبت کوي، یا داخلي مثبت یا خارجي مثبت. د بل آخرینی خبره، موږ تاسو په قندهار کې، په کابل او په هرات کې و دغه ولایتونه کې د هغه تبرکلوز د تداوی امکانات هم لرو چې هغه مقاوم تبرکلوز دی، یعنی عادي تداوی
دی. ډاکټر صاحب بخیر ډیره بخښنه دی، بخیر لږ وخت لرو چې یو د خیت خلک هم دیر ثانیه لرو، مهرباني.
بس په دیر ثانیو کې د هغه تبرکلوز چې کله تاسو تداوی اخیسته د نتیجې نه ده ورکړې، د هغه د پیشرفته تبرکلوز د تشخیص او درملنې لپاره د افغانستان په لویو ښارونو کې د تداوی مراکز شته. څو کاله مخکې دغه امکانات نه و، خلک به پاکستان ته تلل د تبرکلوز د تداوی لپاره، به هیڅ څوک د هېواد نه بهر نه ځي، ټولې تداوی ټول امکانات په هېواد کې دي. دوی د روغتیایي مراکز
ستاسو یو کور ودان بيخي ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمن چې تاسو زموږ خپرونې ته په ډېر لاند وخت کې حاضر سولاس خدای مو ژوند دې لري. قدر مون اوریدونکو، زموږ د نن او وضعیت خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو بيخي لږ وروسته به ستاسو ژغ یا صدای شما خپرونه پیل شي. تر بل خپرونې تاسو ټول پر خدای سپارم.